آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیا سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنای وای چې د ټرمپ د ادارې متضادې پالیسۍ په نړۍ کې د امنیتي ګواښونو سبب شوي دي. پاکستان وای چې په یو طرفه ډول د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي دیوال په جوړولو کار کوي او د شنبې په ورځ په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا لومړۍ کلیزه ولمانځل شوه. پوره خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنای پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی د مړینې د کلیزې د لمانځلو په مناسبت په وینا کې په نړیواله کچه د امنیتي تهدیدونو په اړه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ټرمپ د پالیسیو په غاړه واچوله او د ایران لپاره د ټرمپ لخوا د ناړم رژیم لقب رد کړ. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې خامنای ویل چې د ټرمپ قصدي او متضادې پالیسیګانې د نړیوالو امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په دوره کې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تشنج زیات شوی. ټرمپ ایران په نړۍ کې د ټیرریسي ډلو په ملاتړ تورن کړی او د پنجشنبې په ورځ یو ځلې بیا وویل چې د ایران، شمالي کوریا او د سوریې د رژیم په شمول د نړۍ د ځینو حکومتونو لخوا نوي امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. پاکستانی چارواکو په یو طرفه توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي کټارې په جوړولو کار پیل کړی او دا دلیل وړاندې کوي څرنګه چې د افغانستان حکومت ورسره د پولې نه اخوا د وسلوالو جنګیالو د حملو په مخنیوي کې لازم همکاري نه کوي نو ځکه یې په دې کار پیل وکړ. پاکستان وایي چې د خپل امنیت د ټینګولو او د هغو میلیونونو افغان مهاجرینو د تګ راتګ د څارلو په غرض لوړې کټارې جوړوي چې په پاکستان کې ډیری دي. د پاکستان د قبایلي علاقو او افغانستان ترمنځ په غرنۍ لاره له ډېرې پخوا زمانې نه عام خلک او تاجران هم تګ راتګ کوي او د افغانستان حکومت یې د جوړولو مخالفت کوي. افغانستان وایي دغه کرښه انګریزانو په هندوستان کې د خپلې استعماري واکمنۍ په دور کې ایستلې وه او په رسمیت یې نه پیژني. د افغانستان حکومتي چارواکو د پاکستان پوځ او دغه هیواد نظامي استخبارات ISI په افغانستان کې د طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی د شبکې په ملاتړ تورن کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری وایي چې په 2016 میلادي کال کې په دې مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشنج او جنجال د راپورته کېدو په تعقیب پاکستاني چارواکو د خپل هیواد نه 150,000 افغان مهاجرین اړ کړل چې خپل هیواد ته ستانه شي. د شنبې په ورځ په ترکیه کې د تیر کال د نظامي کودتا لومړۍ کلیزه وه. حکومت د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت د پارلمان خصوصي غونډه راوبلله او د ملي یووالي غونډې جوړې کړې. جمهور رئیس رجب طیب اردوان په استانبول کې یوې غټې غونډې ته په وینا کې ویل کومو کسانو چې تیر کال په ناکامه کودتا کې لاس لرغه داران دي باید چې سرونه غوڅ شي. اردوګان د استانبول د باسفورس د پله سره نږدې په ناکامه کودتا کې د 250 وژل شوو ترکانو په یاد د یادګاري څلی د پرانیستلو په وخت په خپله وینا کې ویل چې د کودتا عاملین باید وژل شي او یا د کیوبا د ګوانتانامو په ټاپو کې د امریکا د پوځ په محبس کې واچول شي. اردوګان ویل که پارلمان د مرګ سزا منظور کړي دی به سمدستي توشیح کړي. له بلې خوا د ترکیې چارواکو پرون 1400 نور دولتي ماموران، پوځیان، استادان او پولیس له خپلو رسمي دندو او وظیفونو برطرفه کړل. حکومت تر اوسه پورې 100,000 کسان برطرفه کړي او 50,000 کسان دا وخت په محبسونو کې پراته دي. د چین د حکومت د یو مشهور سیاسي مخالف او د نوبل د جایزې وړونکي لیو ژیاوبو ایری له سوځولو وروسته د هغه د کورنۍ په خواهش په داسې حال کې چې حکومت یې له نږدې نه څارنه کوله د یو لړ شخصي مراسمو په لړ کې په سمندر کې تیت او پرک شوې. لیو ژیاوبو په چین کې د بشري حقوقو د یو نامتو مبارز په توګه پیژندل شو او له تیرو اتو کلونو نه د یو باوجدانه قیدي په توګه په محبس کې پروت و. هغه د پنجشنبې په ورځ د بیجینګ په یو روغتون کې له اوږدې ناروغۍ نه وروسته مړ شو. حکومت اجازه ورنکړه چې په خارج کې خپل علاج وکړي. یوازې لسو کسانو ته اجازه ورکړل شوې چې د هغه په مراسمو کې ګډون وکړي. د چین لپاره د بشري حقوقو څارنې نړیوال موسسې هیومن رایټس واچ سوفیا ریچسن له جیوبا سره د حکومت د مشرانو د بې رحمۍ او ناروا سلوک په کلکه غندنه کړې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د قاتې ملاتړ هوایي ځواکونو د کندوز په ښار کې د خواجه مشهد لیسه په داسې حال کې بمباري کړې چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
تیره ورځ افغان امنیتي مسؤلینو په کندوز کې د پامیر تر نامه لاندې د مخالف وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو اعلان وکړ. دغه عملیات د خواجه غلطان کنم حضرت سلطان تلوکا ولچین سیمو کې پیل شوي دي. امنیتي مسؤلین وایي چې په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی او ځانګړي کمانډو ځواکونه هم ورسره په عملیاتو کې ګډون لري. د ځانګړو کمانډو ځواکونو مطبوعاتي مسؤول جاوید سلیم وایي چې تیره شپه یې په عملیاتو کې 8 تنه مخالف وسلوال وجلي او له سیمې وسلوال طالبان په شا کړی دي. له دې پرته نن شنبه سهار 4:30 بجې د قاتم لاتړ هوایي ځواکونو د قندوز په ښار کې د خواجه مشهد لیسه چې د ولایت له ودانۍ سره په 200 متره فاصله کې ده بمبار کړه چې لامل یې د خونځي ودانۍ ویجاړه شوې او نږدې کورونه او دوکانونه تخریب شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دغه بمبار کې 3 تنه ماشومان هم ټپیان شوي دي او د خونځي شاوخوا کورونه نړیدلي. د قاتم لاتړ قواو په داسې حال کې د خواجه مشهد پر لیسه بمبار کړی چې د خواجه غلطان په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه جریان درلوده. افغان ځواکونو د همدغو عملیاتو د پرمختګ لپاره د قاتم لاتړ له هوایي قواو مرسته غوښتي. د قندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل نعمت الله تیموري امریکا غږ ته وویل چې د دې پر ځای چې د قاتم لاتړ هوایي قواوې د خواجه غلطان په سیمه کې د طالبانو په هغه ګروپ بمبار وکړي چې د دوی د پرمختګ مخه نیولې د خواجه مشهد پر لیسه بمبار کړی دی.
تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د خواجه غلطان، خزاني، چبرني او ادرستان په سیمو کې عملیات درلود چې متاسفانه هوایي ځواکونو سره کوردینات په نامه کې غلط شوی دی یا شمیره سره غلط شوی ده. پر ځای یې چې د خواجه غلطان د مکتب شاسي د خواجه مشهد سره دی، په دغه خاطر باندې د خواجه مشهد د مکتب جت رویشته و ملکي خلکو ته طرفدار لري. د ولایت هم په دې اکله یو هیات وټاکل که کوم چا ته په شمالي زیان اوښتی وي د هغو زیان یې ځینې براوسکي او د هغو سره مرسته.
د بمبار شوي ښوونځي شاوخوا خلکو د لنډې مودې لپاره د قندوز خان آباد لار هم تړلې وه، خو د پولیسو په مرسته دغه لار بیرته پرانیستل شوه. دوی اعتراض کاوه چې دولت او ملاتړي نړیوال ځواکونه باید په سیمه کې ړندې بمباري ونه کړي. د خواجه مشهد د کلي دوه تنه اوسیدونکي د دغه بمبار په اړه داسې وایي:
ماشومان کوټه کې ودو، سره ووتلم دغه د تشناب په مخ کې هم تیارې تاویدلې. یو ناڅاپه ورو یو ګړمبار شو، د منطقه څو سور ور واوښت. دې خواته د کوټې دېخوا ماشومان څلور واړه ماشومان اوو د نفره واړه ماشومان په د شیشو باندې زخمي شوي، نور خدای ساتلي دي. نن په دې د پڅه د پاره دی هدف مخالفینو دلته د دې کوم راپور دلته خو څو هم نه دلته د خط نه زیو پاتې د دې پر اسیو شي. دا پښتنه وشي کنه دا جوین او ویلې نن کده ځای بمبار کړه سبب بل ځای بمبار کړه.
داخل عمل منګه تطبیقو په دې خاطر چې دا نه دلته دښمن او نه دلته کوم چا خبره دښمن مخفيګا و. دا سه وړاندې بمباري کوي او د خلکو باندې د خلکو سره مناسب رسیدلې دي. د خلکو د قانونو د خلکو کورونه اسیب لري. ځله دولت نه غوړم داخل کړنه یا داخل لاندې بمباري نور بند کړي په دې خاطر چې ټول تلفات ملکی خلکو در رسیدي.
د قاتم لاتړ له خوا په خبره شوی اعلامیه کې په قندوز کې د خواجه مشهد د خونځي د بمبار پاړه ویل شوی چې کله د قاتم لاتړ هوایي ځواکونو د خواجه مشهد پر خونځي بم غورځاوه په سیمه کې هیڅوک نه وو. اعلامیه زیاتوي چې د خونځي پاشپزخانه کې اور لګیدلې او ځینې شیان د دغه اور له کبله سوځېدلې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په دغه بمبار کې د طالبانو یو سنگر او هغه چاودیدونکي توکي چې دلته ځای پر ځای شوي وو لمنځه تللې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د قاتې ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په دغه هیواد کې د داعش د ډلې اکثره جنګیالي بهرنیان دي. د جنرال جان نیکلسن په وینا د داعش ډلې د خراسان څنګه په افغانستان کې سخت ځپل سوې او په بشپړه توګه د لمنځه وړلو لپاره به افغان او بهرني ځواکونه خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د داعش ډله غواړي په افغانستان کې پیاوړې ریښې ولري او په لنډ مهال کې د دغې ډلې لمنځه وړل اسانه کار نه دی. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم لاتړ ماموریت امنیتي همکاریو په برخه کې د امنیت د لیک د ګډې قمندانۍ یا سیسټی کا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډو کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل لا تیر یو کال رئیس د افغان او بهرنۍ ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان د ولایت ډله سخته ځپل شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په دې موده کې د داعش ډلې د ډیرو جګپوړو قمندانانو سربیره د دغې ډلې درې مشران هم د ګډو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
On the 11th of July we killed Abu Sayed.
هغول د جولای په 11مه موږ ابو سید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایی بریډ کې ووژه. دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې موږ د خپل افغان ملګرو سره د عملیاتو په پایله کې وژلای دی. لکه چې خبریاست موږ د تیر کال رئیس د داعش پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. په ځانګړي ډول د مارچ د میاشتې رئیس موږ اوس د دغې ډلې د وسلوالو په شمیر کې ډیر کمی وینو. موږ د هغوی درې امیران ووژل او هم په لسګونو د هغوی پوری مشران مو وژلی دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د افغانستان په هر ځای کې د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي خو ټینګار یې وکړ چې دا عملیات په ځانګړي ډول د ننګرهار په چین کونړ او انجوز جان ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد ترسره کړي دي. دا جنرال نیکلسن پر وینا د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر وړاندې به دا عملیات د دغې ډلې د بشپړې ماتې تر وخته په افغانستان کې دوام ومومي. هغه ویل د داعش ډېر وسلوال افغانان نه دي، دا بهرنیان دي چې افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ناخوالو سره مخ کوي. موږ به د افغان حکومت سره د دغې ډلې له منځه وړلو لپاره کار ته دوام ورکړو. خود پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د داعش ډلې کمزوري کېدل تاییدوي او دا نه مني چې ګنې په لنډ مهال کې به دغه ډله په افغانستان کې له منځه لاړه شي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ ته وویل چې لا هم داعش د افغانستان په ختیځ او شمال کې حضور لري. هغه ویل لا تر اوسه په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې وچې شوې نه دي. لنډمهالي عملیات یې پر ضد ترسره کیږي خو هغه راست چې باید سیمه پاکه شي، په افغانستان کې د داعش حضور له منځه لاړ شي، مرکزونه یې ویجاړ شي، خپل لیکو ته زموږ له خلکو څخه جلب او جذب ونه کړي، په دې برخه کې لا ډېر لري یو. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی چارواکی او د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي چې د داعش ډله له افغانستان څخه بهر تمویل او تجهیز کیږي او تر هغه چې په بهر کې د دغه ډلې د تمویل او تجهیز سرچینې وچینې شي، دا ډله به په افغانستان کې په یو لوی سرخوګي بدل شي. ښاغلی تدبیر له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې د داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
دلته وګورو چې په افغانستان کې داعش نه تنها د ختمېدو نه بلکې د پراخېدو په حالت کې ده. تر څو پورې چې په هغه اساسي نقطه باندې تمرکز ونه شي، د پاکستان تر عنوان لاندې، د پاکستان د اردو تر عنوان لاندې، چې هغه واقعا د همدغې پدیدې صادرونکی ده، موږ نشو کولی نه د داعش او نه د بلې تروریستي ډلې په ضد باندې د مبارزې غږ اوچت کړو.
د داعش ډلې د خراسان څنګه له څه د پاسه دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې په دې موده کې خپل درې مشران له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په جګړه کې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت قمندانۍ وایي که چیرې داعش خپل څلورم مشر هم وټاکي، دوی به یې ووژني. دغې قمندانۍ تېره شپه ناوخته د داعش د دریم امیر ابو سعید د وژل کېدو خبر خپور کړ خو د داعش ډلې لا تر اوسه دغه خبر نه دی تایید کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د یو نوی رپورت لمخې چې د برتانیې د متحده خدمتونو د موسې څارونکو ډلو خپور کړی، د اقتصادي بندیزونو پالیسي چې هدف یې نا ارامه هیوادونه دي، د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ د همکاري د نه موجودیت په علت د خطر سره مخامخ دي. د امریکا ژ خبریال هنری ریجول په دې باره کې لندن څخه رپورت لري.
د شمالي کوریا د تازه وخت قاره پیاماتو غونډې وازمایښت امریکا دې ته راوسته چې د پیونګ یانګ او خارجي شرکتونو په خلاف نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي دغه شرکتونه پیونګ یانګ سره اقتصادي مرستې کوي. د امریکا د مریلند د ایرلند ډیموکرات سناتور کریس وان اهولن انوای
And to present these firms with a clear choice. You can do business with us or you can do business with North Korea, but you cannot do business with both.
منګ اپنیت کلرو چې دغه شرکتونو ته د څرګند انتخاب اختیار ورکړو چې دوی د منګ سره ورکړه راکړه کوي یا د شمالي کوریا سره، مګر یو څوک د دواړو سره ورکړه راکړه نشي کولی. د راپورټ لیکونکی ایم ایل دال دا دلیل راوړي چې د بین المللي اقتصادي بندیزونو ټوټه ټوټه ماهیت چې ملګري ملتونه امریکا او اروپایي اتحاد جدا جدا لګوي د پیونګ یانګ په خلاف مؤثریت کم دی.
It relies on a complex network of overseas front companies, shell companies, agents that are acting on behalf of the North Korean regime, people that are simply not captured on sanctions.
دا د خارجي شرکتونو په پیچلې شبکه اتکا کوي. د شل شرکتونو او دلالان چې د شمالي کوریا په وکالت عمل کوي او د هغه خلک دي چې د اقتصادي بندیزونو په لیستونو کې نه معلومیږي. دال د مؤثر همکاري د تازه وخت مثالونه څرګند کړل. د هغه وخت نه راپدې خو چې امریکا، چین، فرانسې، روسیه، برتانیا، جمع آلمان پنځو هیوادونو د ایران سره ګډه جامع موافقه لاسلیک کړه دوه کاله تیر شوي دي. ماسکو د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې پورې د نښلولو او په ختیځ اوکراین باندې له تیری نه وروسته امریکا او اروپایي اتحاد دې ته ورته اقتصادي بندیزونه د روسیې د افرادو او شرکتونو په خلاف هم عملي کړي دي، مګر د اروپایي اتحاد د هدفونو ماهیت داسې دی چې اکثره وخت له اقتصادي بندیزونو نه بچ کیږي. ایمیل دال بیا وای
You've got all member states who have to agree unanimously to imposing new sanctions. In the European Union, there is also the prospect of legal challenges in the European courts.
لوګلو هیوادونو موافقه کړی دا چې نوې اقتصادي بندیزونه لګوي. په اروپایي اتحاد کې د اروپایي محکمو قانوني ستونزې هم شته. د امریکا اقتصادي بندیزونه د تطابق وړ دي په داسې حال کې چې نااړامه دولتونه کوشش کوي د اقداماتو نه ځانونه بچ کړي. ایمیل دال زیاتوي
The US is able to more rapidly put in place new measures and new designations that counteracts that. The solution is closer communication both between the US and the EU on sanctions regimes, but it's also closer communication with the private sector.
امریکا په دې قادر ده چې په چټکۍ سره نوي اقدامات او نوي معرفي شوي کسان او شرکتونه څرګند کړي چې په ضد عمل کوي. د اقتصادي بندیزونو حل د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ نږدې مکالمه ده، مګر همدغه راز د خصوصي سکتور سره نږدې ارتباط هم دی. د اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتلو دغه موضوع لا نوره پیچلې کړه. رپورټ وایي لندن به له اروپایي اتحاد نه بهر په چټکۍ سره اقتصادي بندیزونه لګوي او تطبیقولی شي، مګر هر اقدام به د اروپا له تطبیق نه په غیر تاثیر ونه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې رپورټ ته. د پاپو نیوګینی او نارو په ټاپوګانو کې پراته پناه غوښتونکي چې تمه کېده ټول به یې امریکا ته راسي، شایي د یو څه نور وخت لپاره هم په کمپونو کې پاتې سي. د امریکا د مهاجرت د چارو مامورین لګیا دي د دغو پناه غوښتونکو څخه پوښتنې کوي چې د هغوی په حق له پوره معلومات ترلاسه کړي. اکثره دغه پناه غوښتونکي افغانان او سومالیان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د استرالیا د حکومت سره تیر کال موافقه کړې وه چې د نارو او پاپو نیګنی په کمپونو کې شاوخوا 1250 پناه غوښتونکي به په امریکا کې ومني. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت هم ویلی دی چې د موافقې درناوی به کوي، خو په دې شرط چې د ټولو پناه غوښتونکو نه پوره معلومات واخیستل شي او د قناعت وړ وي. د امریکا د مهاجرت د ادارو کارکونکي دغه کمپونه ته ورغلي و چې د پناه غوښتونکو نه پوښتنې وکړي. تمه کېده چې دغه مامورینو د روانې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې پورې د پناه غوښتونکو سره خبرې او مرکې کړې وي او د هغوی نه یې معلومات اخیستي وه، خو یوه پناه غوښتونکي د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکایي مامورینو د همدې تېرې جمعې په ورځ یو ناڅاپه د مرکو لړۍ بندې کړلې، د کمپونو نه ووتل او بیرته امریکا ته لاړل. متحده ایالاتو همدارنګه اعلان وکړ چې هغوی د سکه لپاره د نورو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د منلو گنجایش نه لري. امریکایي چارواکو د همدې کال د اپریل په میاشت کې په نارو او مانوس کې د اکثرو پناه غوښتونکو او مهاجرینو سره مرکې کړې وي او دا ورته معلومه شوې وه چې د افغانستان، سودان او سومالی اوسیدونکي دي. د استرالیا د مهاجرت وزارت هم په دې حکله مطبوعاتو ته څه نه وایي چې امریکایي مامورین چیرته دي او آیا دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د تبادلې موافقه لا هم په خپل حال پاتې ده کنه. استرالیا په موافقې کې منلې وه چې هغه مهاجر به ومني چې د مرکزی امریکا د هیوادونو نه امریکا ته تلل، خو په کوستاریکا کې حکومت نیولی او بندیان کړي دي. د استرالیا حکومت همدارنګه ژمنه کړې چې په پاپو نیګینی کې د پناه غوښتونکو دویم کم به د همدې روان کال د اکتوبر د میاشتې پورې وتړي، خو مسؤلین وایي چې دا کار د وس لپاره ناشونی ښکاري ځکه چې د امریکا د مهاجرت د چارو مامورینو په کمپ کې یوازې د 70% کې پناه غوښتونکو سره مرکې کړي دي او د تبادلې پروسه یې شروع کړي. امریکا هر کال تقریبا 50,000 پناه غوښتونکي او مهاجر مني. حکومت اعلان وکړ چې دغه رقم پوره شوی او د نورو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د قبلولو گنجایش نشته. د استرالیا حکومت اکثر هغه پناه غوښتونکي او مهاجر نیسي او د پاپونیګنی او نارو په کمپونه کې اچي چې د کښتۍ د لارې کوښښ کوي استرالیا ته لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نو اوریدونکو، د افغانستان روبات جوړونکي نجونې امریکا ته را رسیدلې دي. د دوغون جنو په واشنگتن کې د ډالاس په هوایی ډګر کې تود هرکلی سوی. په پام کې د نجونې سبا په یوې نړیوالې سیالۍ کې خپل روباتونه نندارې ته وړاندې کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د غنجونی متحده ایالاتو ته له تخنیکی پلوه په وزنه، بلکې د پرول په نامه امریکا ته په موقت ډول راغلی او دلته د لس ورځو د پاتې کېدو اجازه لري. پرول د امریکا د مهاجرت په قانون کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ویزې شرایط پوره نه کړي، بلکې په بشري دلایلو امریکا ته د ورتګ اجازه ورکړای شي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د نامعلومو دلایلو له مخې دغه ټیم ته د ویزو له ورکولو څخه ډډه کړې وه. د دې ټیم بل غړي فاطمه قادریان بیا وایي چې دغه پریکړه خوشنۍ کړې وي. د واشنگتن په نړیوال هوایی ډګر کې د ګڼ شمېر افغانانو په شمول د افغانستان د سفارت چارواکو دوی ته هرکلی ووایا.
خو امروز جای افتخار است چې دکترار میبینیم چې آمدن اکثرا در امریکا پیام خشونت و جنگ از افغانستان میشنون. امروز امریکایی ها یک پیام مثبت از افغانستان میشنون و یک پیامی هستند که هم ما را حوصله میتن و هم ما را افتخار میبخشن و هم دوستای افغانستان یک افتخار کلان میبخشن.
د روبات جوړونکو افغان جنو دغه ټیم به د فرست ګلوبل په نوم په درې ورځنیو روباتیکو سیالیو کې برخه واخلي چې 1500 هیوادونه پکې ګډون کوي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ په واشنگتن کې پیل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې دینی عالمان او د کتلوي معافیت مسؤلین په دې سلاسوي چې د جماعتونو ملا امامانو ته پلان ورکړي چې د جمعې په ورځ خلکو ته په خپله وینا کې دا پیغام ورسوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې ورکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
کتلوي معافیت مسؤلین وایي دوی تیره اونۍ د قندوز د ادارو په کچه په یوه غونډه کې له دولتي ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د قندوز د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالرشاد د کتلوي معافیت له مسؤلینو سره ژمنه کړې چې دوی به د جوماتونو له لارې خلکو ته د اسلام له نظره د خپل صحت د ساتنې او ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو پیغام ورسوي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي دوی ته معارف، حج اوقاف او اطلاعات و فرهنګ مسؤولینو ژمنه ورکړي چې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي لپاره خلکو ته د دوی پیغام ورسوي.
مونږ غونډه درلودله چې په هغه کې د ولایت مقام مسازه او د حج اوقاف رئیس د اطلاعات فرهنګ او د معرف نماینده او مجموع کې زمونږ سیهي همکارانو ګډون درلوده. په دې مجلس کې هغه مسؤلیتونه چې د ټول ارګانونو مربوطه دي دلته هر چا په خپل وار باندې ژمنه وکړه چې د عامه پوهاوي په برخه کې به خلکو ته تبلیغونه کوي، چې خصوصا د ارشاد حج اوقاف رئیس هم موږ سره ژمنه وکړه چې د ملا امامانو د تاریخ نه به دوی یو غونډه جوړي، په دغه کې هغوی ته به لارښوونې کوي چې بیا د جمعې په ورځ باندې به د خلکو ته د پولیو د مشخصه چې د پولیو واکسین په اړه دي پیامونه به ورکوي. که چیرته موږ د عامه پوهاوي سطح لوړه کړو دا زموږ د پروګرام لپاره ډیره فایده لري، ځکه چې هیڅ ماشوم بدون د واکسین نه پاتې کیږي. کله چې زموږ رضاکار د کور شاته ځي او والدین په دې باندې مخکې خبرې چې په جومات کې یا د میډیا د طریقه دوی ته پیغامونه مسیجونه رسیدلی وي، نو دا موږ ته ډیره ګټه کوي چې ماشوم بدون د واکسین نه پاتې نشي.
د قندوز یو تن دینی عالم مولوی عبدالغیاث وای د کورنۍ مشران مور او پلار مسؤل دي چې د خپل اولادونو د صحت خیال وساتي.
جنبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته چې وګوره د تداوی کول سنت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتی، هر یو مسؤل دی. لکه کورنۍ کې نن سبا مور او پلار د خپل ماتحت فامیل د اولاد یو لوی مسؤلیت لري، د هغه اندې باید په نظر کې ونیسي. او مرض چې دا یو لوی خطر د انسان لپاره، پولیو او واکسین دا داسې تداوی ده چې دا مخکې د وقوع د حادثې نه دی، یو جلوګیری لپاره. لکه فلج هم یو لوی مصیبت ده د انسان لپاره، د انسان ژوند د خطر سره مخ کوي. او دغشان انسان آینده کې د خدمت مستر هم نشي ګرځېدلی، خپل خدمت هم نشي کولی، د بل د غاړې بوج. مور او پلار په دې کې مسؤول د دین پرانا کې او د اسلام پرانا کې چې د خپل اولاد لپاره د دې زمینی مساعد کې لکه پولیو چې راځي، د دې غم او خپل اولاد کنه راځي یا د پولیو مراکز ته ورسي.
د قندوز د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالرشاد وای دوی د عامه روغتیا د کتلوي معافیت له مسولینو سره ژمنه کړې چې مولا امامانو ته پیغام ورکوي. هغه وای اوس خو زیات شمیر خلک آماده دي چې خپل اولادونه د پولیو په مقابل کې واکسین کړي. په کلو کې هم خلک اوس خپل اولادونه واکسین کوي، نو دا د علماو وینا ده او د هغوی لخوا د شوو تبلیغاتو نتیجه ده چې زیات خلک خپل اولادونه واکسین کوي. په قندوز کې د پولیو د څاڅکو له ملي کمپاینونو پرته هغه وخت اختصاصي کمپاینونه پیل شول چې د دغه ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې یوه ماشومه فلج شوې وه. له هغې وروسته د پولیو د زیات تهدید د له منځه وړلو په خاطر د پیچکارۍ له لارې هم ماشومانو ته د پولیو په مقابل کې د واکسین کولو کمپاینونه ترسره شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا اعلان کړی چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د خبرو اووم پړاو پای ته ورسید. هغه وویل چې په دوه خبرو کې زیات پرمختګ سوی، خو زیاته یې کړه چې کوم بری یې نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
سټیفن ډی مستورا له دې غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې پرمختګ شوی خو بری نه دی ترلاسه کړی.
مونږ د خپل هیلې سره سم زیات پرمختګ کړی دی، ګام پر ګام پر مخ ځو. موافقه ونه شوه خو ناکام هم نه شولو، او هیڅوک له غونډې څخه ونه وتل، نو دا زیات پرمختګ دی.
ښاغلی ډی مستورا همداراز وویل چې د سوریې د اپوزیسیون د بیلابیلو ډلو ترمنځ ګډ باور زیات شوی، او حکومت غواړي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي.
د سوریا اپوزیسیون د ګډ موخې په اړه یو لړ پراخې زمینې مشخصې کړې دي. په دې برسیره د هغوی ترمنځ د باور د رامنځته کولو یوه عمومي روحیه موجوده ده چې مخکې نه وه. ما دوه میاشتې مخکې د دې تصور نه کاوه چې هغوی به داسې یو تعمیري ناسته ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي.